پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت د خوګیانو د ولسونو په غوښتنه په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیلوي او دا هم اوري چې د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لوړ رتبه امنیتي مقامات کندوز ته تللي او دغلته د طالبانو داعش پر ضد د جګړو د پراخولو ژمنه کړې ده. تاسی زمون غگل ازادی راڈیو آورای خو لحر سمخ که پامو کرده ده افغانستان او نده ده سات مهم و خبرونو تا چه سفیولا ستانک زیورانده که وی
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. نن د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې په یوه انتحاري حمله کې 11 کسان ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. تېره شپه د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او په عراق کې 2 وسلوالو کسانو د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي وژلي. پوره خبرونه. نن سهار د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې یوه انتحاري حمله وشوه. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 ملکیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ښاغلي صالح تایید کړ چې د دوو ملکیانو ټپي شوي ملکیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. صالح وویل د دغه انتحاري حملې هدف د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر و خو هغه په دې پیښه کې روغ رمټ پاتې دی. صالح وویل دغه پیښه نن سهار شاوخوا لسنیمی بجی هغه وخت شو چې د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د لوګر امنیه قمندان د لوګر د امنیه قمندانۍ امنیت عامر لسیمه تیریده. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې 8 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د هیواد سویل کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي مسؤول یحیی علوي وایي تېره شپه د اروزګان د چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د نوموړي په وینا د افغان هوایي ځواکونو لخوا د ترنکوټ لویدیز کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو او چاودېدونکو توکو یو ډیپو هم په نښه شوي چې له منځه تللي. هغه وایي د دهراود ولسوالۍ کې بیا 2 کړۍ ریموټ کنټرول ماینونه کشف او خنثی شوي. ولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د کرکټ د 14 لوبډلو ترمنځ سیالۍ نن پیل شوې. د سرکڼو په ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه پرته ده. ډیری اوسیدونکي په وروستیو څو کلونو کې د چارواکو په وینا د پاکستاني پوځ توغندیو او وسلوالو طالبانو د حملو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سرکڼو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک غواړي د کرکټ د دې ټورنمنټ د جوړولو له لارې په خپله سیمه ډیری امنیتي ځواکونه وهڅوي.
نظامی ځواکونو قهرمانان او اتلان احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوګه په اوګه باندې ولاړ دي. موږ د په دې میدان کې تشویقی کولای شي چې موږ په سنگر کې هم تشویق کړي او موږ سره اوګه په اوګه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
په پام کې ده چې د سرکانو د کرکټ ټورنمنټ کې 14 لوبډلې ګډون وکړي. په دې 10 ورځنۍ لړۍ کې به د کونړ ولایت له مرکز او ولسوالۍ څخه د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. ورزو د سیمیاو نړۍ خبرونه ته. په عراق کې دوه وسلوالو کسانو د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي وژلي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوالو کسانو د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهراون په سیمه کې لومړی پر ملکي وګړو ډزې وکړې او وروسته یو ځان والوزاوه. له دې مخکې عراقي رسنیو ویلي چې په چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو په عراق کې د داسې وسلوالو حملو مسؤلیت داعش ډله په غاړه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې پریکړه کړې ده چې د یو ترک ایرانی شتمن سوداګر محاکمه به په روانه اونۍ کې نه کیږي. څارنوالانو رضا زراب تورن کړی چې له ایران سره یې د امریکا لخوا له لګول شویو بندیزونو څخه په تیښته کې مرسته کوله. قاضي ریچارډ بیرمن پرون په داسې حال کې چې د قضیې د څېړنې لپاره قضایي هیئت غوره کېده اعلان وکړ زراب به محکمې ته راونه غوښتل شي او په دې دوسیه کې به بل شامل ترکی بانک لرونکی محمد حاکان عتیلا یوازې د محاکمې غونډې ته حاضر شي. زراب او عتیلا دواړه د امریکایي مامورینو په توقیف کې دي. ښاغلی بیرمن د محکمې په پرونۍ او څو پخوانیو غونډو کې د زراب د غیابت په اړه جزئیات ورنکړل. او د بشری حقوقو فعالان وی د بحرین یو مخکخ شیا عالم چې په کور کې نظر بند او سخت ناروغ ده. فعالان وی ډاکټرانو وړم اتیا کلن شیخ عیسی قاسم په دراسمه کې د هغه په کور کې معاینه کړه او پریکړه وکړه چې هغه باید عملیات شي. ډاکټرانو وی قاسمی پر لپسې درد لري، فشار او شکرې لوړ دي او د زړه ناروغي هم لري. قاسمی د هغو تورونو له کبله چې پر د لګېدلي ښایي د چارواکو لخوا له بحرین څخه وایستل شي، پر نوموړي د افراطیت د خپراوي او د تورو پیسو د سپینولو تورونه لګول شوي، خو د هغه پلویان دا تورونه ردوي. امریکا، برتانیا او ایران د هغه توقیف خندلی دی. د بحرین ډیری وګړي شیعه دي، خو د الخلیفه سنی کورنۍ پر دې هیواد واکمنه ده. د بحرین حکومت له 2011 کال راهیسې چې په ډیری عربي هیوادونو کې د حکومتونو پر ضد پاڅونونه پیل شول، د سیاسي مخالفینو ځپل پیل کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ل ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د ننګرهار د ولسونو او په خاص ډول د خوګیانو د خلکو په غوښتنه افغان امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیلوي.
څنګه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولیږي، نو ډېر سخت ناورین سره ولس مخ دی.
د ننګرهار په خوګیانو ولایت کې د ولسی ستونزو او مشکلاتو په اړه له دې سیمې در سره تازه جزئیات هم شریکو. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان قندوز ته لاړل او دغلته د طالبانو او داعش پر ضد د جګړې د پراخولو ژمنه وکړه.
And my brother, I hear you want more operations. We will do more operations. We are committed to the
دا نور ریپورتونه سربیره د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه هم لرو. دا هم وری چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری بیا خبرداري ورکړی چې استعفا به ورکړي که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنی اونس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ قومي مشران له حکومت غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده عملیات وکړي. د دوی له ډلې ملک شاه زمان د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې د خوګیانو په نیول شو سیمو کې داعش وحشت پیل کړي او ولس له سخت ناورین سره مخ دی. دفاع وزارت بیا په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیاتو د چمتووالي خبره کوي، خو د ننګرهار ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې دغه عملیات به نن پیل شي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غږ کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وایي داعش ډلې په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وایي د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
80% خلک راکډه شوي دي. تر نموده د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولیږي، نو ډېر سخت ناورین سره ولس مخ دی. دا که دولت مداخله ونه کړي نو دا به ډېره مشکله وي چې داعش دغه خلک کردار داخل شو به دولت وباسي. دا به دولت لپاره ډېره مشکله وي.
نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې او ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له اچین سربیره د خوګیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وایي د شتلې له تېرې بې میاشتې راهیسې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي سایمه خوګیانی ویلی وو د شډله هڅه کوي چې د خوګیانی ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سربي ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوی او د افغان ځواکونو په هوایی عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانی ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ شوی او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي.
د خوګیانی ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې هم جریان لري، مګر عمومي عملیاتو لپاره ترتیبات نیول.
بلخوا د ننګرهار د والی ویان وای چې په تیرو څو ورځو کې په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو شپاړس غړي وژل سوي دي. عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سې شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل سي.
نن سهار ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي دي. د داعش او هغه مخالف ډلو چې په روسي فعالیت کوي د ټول دولتونو منځګړو په موخه به د ولسي خلکو په همکارۍ باندې دلته عملیات ترسره کېږي. عملیات به تر هغې پورې دوام کوي تر څو ټولې سیمې داعش خفه شي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ هم لا روانه ده. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د داعش پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
و امریدل چې دفاع وزارت وی ډیر شر په خوګانو کې داش پرسید عملیات پیل وی د خوګانو خلک وای چې دلته ولسونه له سخت ستونزو او د داش له وحشت سره مخامخ دي. د پوزي چارو شمیر کارپوهان وی د داش ډلې تر شا د پیوړه استخباراتي شبکو لاستې نو ځکه پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستونزمنه کړې ده. له دې ډلې څخه یو هم باري عارض دی. زموږ همکار رحمت الله افغان له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې درې د داش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
ترغه ځای پر چې معلومیږي داعش په خپل یو داسې پدیده نه ده چې په هیواد کې دننه زیږېدلې وي. طبیعي خبره ده چې دا د بهرنیو هیوادونو یو پروژوي شکل دی چې په افغانستان ته سرایت کړی دی. په دې لحاظ باندې د دې په وړاندې باندې د افغانستان د حکومت مبارزه هم ساده او اسانه موضوع نه ده. یقینا چې حکومت خپل مکلفیتونه تر هغه ځایه پورې چې په توانمندي کې دي ترسره کړي دي. خو داسې دي چې دا په کلي صورت ورکېدلې ځکه ستونزمن کار دی چې د دې شاته بهرني استخبارات موجود چې په ډېر لوی اقتصاد او پیاوړي نظامي سیستم باندې
حکومت تل ولیدي چې موږ د داعش ملا ور ماته کړې ده. دوی نور نسي کولای پرمختګ وکړي خو برعکس لیدل کېږي چې هره ورځ داعش په ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کوي. علت په څه کې ده؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان د کلونو را په دې خوا په یو نه اعلان شوي جګړې سره مخ دي. د حکومت سیستم او نظام هم تاسو د لیري ویني چې په هغه پیاوړتیا لکه لازمه چې ویل لکه نور دولتونه چې دي هماغه سي پیاوړي نه دي. خپل داخلي ستونزې لري. تر هغه ځایه پورې چې د حکومت مکلفیتونه دي دا کار په هر نقطه کې د افغانستان د داعش په وړاندې کړی دي او دا به نور هم وکړي. خو هغه څه چې واقعیتونه دي او هیواد او ولس او حکومتو سره مخامخ دي هغه دا دي چې جګړه ده افغانستان کې د کلونو را په دیخ.
هره څه څه کول پکار دي تر څو پورې د داعش مخه ډاب سي؟ یعنی حکومت څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې نړیوال پوهیږي تر ټولو د مخه که داعش وي او که بل کوم مخالف دي د هغو په وړاندې باندې د قوي مبارزې دپاره تر هر څه د مخه په خپله کور دننه په افغانستان کې یو ځواکمن دولت اشد ضرورت دی. تر هر څه د مخه په کور دننه کې یو اتحاد یو والی او ډیر کار ته ضرورت شته تر څو امادګي د دې لپاره رامنځته شي چې نه تنها د داعش په وړاندې بلکې د طالب او نورو مخالفینو په وړاندې په سر تا سر د هیواد کې یو قوي موقف کې حکومت واخلي.
د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه باري عارض څرګندونه واورېده. اوس هم یو نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم سعد الحریری بیا خبرداری ورکړی دی چې استعفا به ورکړي که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي. دغه ډله چې ایران ملاتړ کوي د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتونو یا په جګړو کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ جنګیږي. نوري اسنوري دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د لبنان صدر اعظم دا خبرداری کله ورکړ او نورې څه ویلې دي؟
بله مراد صاحب، د لبنان صدر اعظم سعد حریری دغه خبرداری پرون د فرانسې له یوه تلویزیون سره په مرکه کې ورکړی او ویلی دی چې که د ایران ملاتړ حزب الله ډله د بې پریوالي لپاره د لبنان پالیسي ونه مني او په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي استعفا به ورکړي. حزب الله شیعه ډله چې د لبنان په ائتلافي حکومت کې شامله ده، له څو کلونو راهیسې په ښکاره په سوریه کې په څه باندې شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د سني یاغیانو پر ضد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په خوا کې جګړه مخته وړي او په وروستیو کې هم عراق ته ځواکونه استولي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بغداد له رژیم سره مرسته وکړي. سعد حریری له فرانسوي سی نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دغه راز وویل، دی به په خپل حکومت کې داسې ګوند ونه مني او نه غواړي چې هغه په حکومت کې شامل وي چې په نورو عربي هیوادونو کې مداخله کوي. حریری وویل دی دې ته منتظر دی چې د بې پریوالي پر پالیسۍ چې حکومت پرې موافقه کړې عمل وشي او زیاته کړه، داسې نشي کېدی چې یو څوک خبره یو ډول او عمل بل ډول وکړي. حریری وویل یوازې په هغه صورت کې د صدر اعظمي پر څوکۍ پاتې کیږي چې حزب الله بې پریوالی ومني او که داسې ونه کړي دغه څوکۍ به پرېږدي. البته د یادونې وړ بولو چې د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو هم حزب الله تورنه کړې چې په یمن کې د شیعه حوثي ډلې له یاغیانو او هم په بحرین کې د شیعه سخت دریزو ملاتړ کوي. په خپله حزب الله دغه تورنه بیا رد کړې دي.
ډېره زیاته مننه. د لبنان صدر اعظم په عین حال کې دا هم وایي چې ایران د حزب الله کلک ملاتړ کوي او د دې مسئلې حل د لبنان له وسه پورته دی. حریری په دې مرحله کې کومه مسئله ته اشاره کړې ده؟
مراد صاحب، حریری وویل لبنان د حزب الله چې د ایران لپاره په سوریه، عراق او نورو ځایونو کې ښکېله ده په څېر مسایل په خپله نشي هوارولی. هغه زیاته کړه د ایران مداخلې پر موږ ټولو اغېز کړی دی. که دوی غواړي داسې پالیسي ولرو چې د ټولې سیمې ګټه وینو، راته پکار ده چې مداخله وکړو. حریری ټینګار وکړ چې سیمه یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. ایران له کلونو راهیسې په سوریه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد خواني ولیده او دغه راز هم په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کړی دی. دغه راز د یادونې وړ بولو چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری له دې مخکې سعودي عربستان ته په سفر کې د تیر نومبر، البته د نومبر د روانې میاشتې په څلورمه خپله استعفا اعلان کړې وه او ویلي وو چې بیرته لبنان ته نشي تلای ځکه چې د ژوند په خطر کې دی. خو وروسته یې ومنله او بیرته لبنان ته راغی چې تر څو په حکومت کې له شاملو ډلو سره د بدلونونو او اصلاحاتو په اړه خبرې مخته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د لبنان د صدر اعظم رفیق سعد الحریری د تازه څرګندونو جزئیات مو له نوریاس نوری واورېدل. سعد الحریری ویلي چې که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي نو دی به بیا استعفا وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم مرزی احمدزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
افغانستان د هند په پرګتی نړیوال نندرتون کې د فنی تولیداتو د ښه کیفیت لامل په یو ویشت هیوادونو کې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه نندرتون کې ترکیه تر افغانستان مخته او لومړی مقام ترلاسه کړ.
په دغه نړیوال نندرتون کې موږ اتیا غرفې درلودې چې اکثره وچه میوه، تازه میوه، سبزیجات پکې وو، همدارنګه قالین، زعفران او ځینې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې شوې وو.
دغه نندرتون چې د نومبر په 14مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېده. په بلخ کې د ښځینه متشبسینو د سوداګریزو توکو درې ورځنی نندرتون پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست رئیس شیر احمد سپایزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندرتون کې په سباندې سلویښتو غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع، د کورنیو باغچو محصولات، کرنیز توکي او لبنیات نندارې ته ښودل کیږي. د دغه نندرتون یوې ګډونوالې او افغان سوداګرې محبوبې زمانی ازادي راډیو ته ویل دا شان نندرتونونه افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې د زمینې ترڅنګ بیلابیل توکي هم خلکو ته معرفي کوي. اغلی زمانی وایي دغه نندرتونونو جوړول افغان سوداګرې میرمنې هڅوي چې خپل اقتصادي فعالیتونه نور هم پراخ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1250 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1070 افغانۍ، او د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له مرزي احمد زئی واوریدل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، د ملي امنیت عمومي رئیس، د کورنیو چارو وزیر او دفاع وزارت لوی درستیز، او په افغانستان کې نور لوړ رتبه بهرني او داخلي پوځي چارواکي کندوز ولایت ته لاړل. دوی هلته خبریالانو ته ویلي دي چې د افغان ګډ ځواکونو د ژمي په موسم کې د دولت په بېلابېلو سیمو کې خپل هوایي او ځمکني عملیات زیاتوي، څو د دې ولایت ټوله ناامنه سیمې د دولت ضد وسلوالو له شتون پاکې کړي. زمون همکار اجمل آریان د چارواکو څرګندونه راخستی دي او پاډه رپورت لري.
دغه جګپړو چارواکو وویل چې دوی په دې هدف کندوز ته سفر کړی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل وویل چې په دې ولایت کې جګړو او نامنویو خلک ډېر ځورولي دي او باید د نوموړي ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي څو خلک په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
و مردم ما کتابی له حالم در ګیروګان طالب مانده
اوس هم زموږ خلک د طالبانو په اثارت کې ژوند کوي، باید هغوی د طالبانو له اثارت څخه آزاد کړو، او زه له تاسو څخه غواړم چې باید د کندوز ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړئ. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم دغه ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی او مرکزي حکومت باید د دغه ولایت روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له تاسو څخه هیله لرو چې په دې ولایت کې ټول غیر مسول وسلوال خلیصلا کړئ او یا یې په نظامي چوکاټ کې داخل کړئ او خلک د هغوی له ظلم څخه خلاص کړئ. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ګډ ځواکونه د ژمي په موسم کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي څو دغه ولایت په بشپړه توګه د هغوی له شتون څخه پاک کړي.
مشترکاً برنامه او پلانای ملتی خود بر توسعه زون امنیتی کندوز باشه.
موږ د کندوز روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي او زموږ ګډ ځواکونه د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې لوی عملیاتونه پیلوي څو د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پوځي عملیاتونه نور هم پراخوي څو خلک د هغوی له ظلم او ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. موږ د طالبانو پر وړاندې خپل پوځي عملیاتونه نور هم زیاتوو او هغوی ته نور د فعالیت وخت نه ورکوو. همدارنګه څرنګه چې موږ په عراق او سوریه کې داعش نابود کړ او په افغانستان کې هم موږ داعش له منځه وړو. بل لوري ته د هیواد د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې قاطع اراده لري او ډیر ژر به دغه ډلې په دې ولایت کې خلاصلا کړي. موږ په ګډه سره کار کوو څو د کندوز په اوسني وضعیت کې بدلون راشي او کندوز باید له دې حالت څخه وباسو او د دې ولایت امنیتي کمربند باید له دې هم پراخ شي. خو د کندوز خلک وایي چې له دې وړاندې هم دغو لړپوړو پوځي چارواکو له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کوي. همدارنګه د کندوز په کچه ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کوي، خو تر اوسه پورې نه هم د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون راغلی او نه هم خپل سر وسلوال خلیصلا شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. په کونړ کې ځوانانو د کرکټ د لوبو او سیالیو له لارې د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دا لوبې په کومه ولسوالۍ کې سوي او ځوانان سوي په دې اړه له روهلا انوري اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه پرته ده چې وخت نا وخت پرې د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان بریدونه کوي. په دغه ولسوالۍ کې په داسې حال کې ځوانان او لوبغاړي د افغان ځواکونو په ملاتړ سیالۍ جوړوي چې اوس هم د دغو بریدونو له امله زیاتو کورنیو خپل کورونه پرېښي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ویني چې ولس او ځوانان یې تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ کوي، مورال یې لوړېږي.
یو ځانګړی پروګرام دی چې په دې کې امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال ځکه لوړیږي چې دوی پوهېږي چې په شامو ولس ولاړ دی، خاص توګه ځوان کل یا د ملکی اداراتو مشران ولاړ دي او عکسونه او انځورونه یې اخیستي، هغه یې فیسبوک ته پوسټ کړي. نظامي ځواکونو قهرمانان او اتلان داسې یو احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي، دا چې موږ سره موږ د په دې میدان کې تشویقی کولای شي چې موږ په سنګر کې هم تشویق کړي او موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
لوبغاړي وایي که افغان ځواکونه د وطن او خلکو ساتنې لپاره سرخندنې کوي نو دوی هم چمتو دي چې هر ډول ملاتړ وکړي.
اشرف الله سیرت نوم یم، د کرکټ یو تن لوبغاړی یم. دا چې زمونږ غرونه دي په غرونو او سرحدونو کې پراته دي او زمونږ د امنیت لپاره د افغانستان د وګړو د امنیت لپاره خاص د کونړ د دې د خلکو د ساتنې لپاره په غرونو کې پراته دي، همدې د ملاتړ لپاره موږ راغلي یو او د دې ملاتړ اعلان.
د سیمې ځوانان وایي که څه هم چې دوی د سیالۍ لیدلو لپاره لوبغالي ته راغلي دي، خو ستر مقصد یې له خپلو ځواکونو ملاتړ دی.
زما نوم اکرام الله مجروح دی، نو موږ هم راغلي یو د دې سیالۍ ته چې د دې نامه خوان والو او نور ځوانان هم دې ته وهڅیږي چې دغه شانتي سیالۍ فلار واچي. د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو سره موږ څنګ په څنګ ولاړ یو، موږ سره همکار یو انشاءالله.
دغه کرکټ سیالۍ به پوره لس ورځې دوام وکړي چې پکې به د کونړ د ولسوالۍ او مرکز شپاړس لوبډلې برخه واخلي.
اوس هم له اجمل تورمان اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، محمد محقق په ایران کې د ایراني قومندان قاسم سلیمانی او هغو افغان ځوانانو ستاینه کړې چې د ایران د ګټو لپاره په سوریه کې د داعش پر وړاندې جنګیږي. خو په سر مقاله کې راغلي دلته بیا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له جګړې ستړي دي او حکومت په هیڅ ځای کې هیڅ افغان په جګړه کې ښکیل نه غواړي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې د حکومت په یو دومره مهم ارګان کې د دوو لوړپوړو او یو بل ته د دومره نږدې چارواکو ترمنځ د نظر او دریځ دې لوی اختلاف ته په پام سره نړۍ به افغان حکومت ته په کومه سترګه ګوري؟ د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت ته له خپلو مچڼو ماران راوتي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه لیکلي، دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د تپل شوې جګړې اور ته نور هم تیل ورشندي. ورځپاڼې لیکي که ایران په سوریا او عراق کې شیعه ډلې کاروي، سعودي بیا په سیمه کې د ایران هڅې تتوي. نو د سرمقاله لیکونکي په باور ویره دا ده چې دا به په افغانستان کې د داعش ترڅنګ د ایران او سعودي ترمنځ شخړې ته لمن ووهي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسي جرګې د غړو د دریځ خبره کړې ده. ویسا لیکلي، د ولسي جرګې غړي وایي د ملي والی د حکومت یو شمېر چارواکو د پردیو ګټو د خوندیتوب لپاره په لوی لاس افغانستان ته نیابتي جګړې راوړي او افغانان د خپلو ناسمو سیاستونو قرباني کوي. د مطلب د لیکونکي په وینا وکیلان وایي د ښاغلي محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي او سیمه ییز حساسیتونه راپاروي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې د موضوع په اړه لیکلي، کاشکې ښاغلي محقق له خپلو زامنو نه یو تن جنګ ته لیږلی وی، چې د سرمقاله لیکونکي په خبره د هغو میندو درد احساس کړی وای چې عزیزان یې د سوریې او عراق په جګړه کې وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي، دا زموږ دنده نه ده چې په سوریه او عراق کې د داعشیانو د له منځه وړلو لپاره خپل زامن ولیږو، بلکې موږ مکلفیت لرو چې د بشریت د کورنۍ د غړي په توګه له نړیوالو قوانینو ملاتړ وکړو او د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای ترهګري رامنځته نه کړو.
تاسو لا پیغامونو
دا زادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه کرامات وړاندې کوم او دا زادی رادیو د لار څخه او طالبان ورونو ته پیغام سپارم چې د بازار غزا او د خدای زار ټول سلام بارک د کورو د سز او سترو د عام ول ثقل ما بین سنه کړی تر دې مهرباني وکړي د ول سي عام د ګنا فنانو ملکي فنانو په کورو څنګه مونږ سي تاسو هغه څنګه ورغون چې تاسو د مقابل جانب له خاص پراغه بمبار کیږي یا توغندي فراوري دي بیا د خلک پیمال کیږي چې مقصد پر غاړه دي. د خدای په امان.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. وختانه د لوړ پړو مقامات څخه دا ده چې د سمکنه ولسوالۍ شارینا او بازار څخه د ستر ګرنی د مقبل کلی پورې زمونږ پلارنی کلی پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سړک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زمونږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګون د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د زموږ سړکان پاخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي. د خدای په امان.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. لس نیمې بجې شوې دي. له صفی الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې نننۍ انتحاري حملې یولس ملکیان ټپیان کړي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله شاوخوا لس نیمې بجې په برکی برک ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې د امنیه قوماندانۍ د امنیت عامر ایوب وردک له سیمې تېرېده. هغه وایي په حمله کې د امنیت عامر روغ دی، خو په ملکیانو کې د دوو روغتیایي حالت نازک دی. د اروزګان ولایت په چهارچینو ولسوالۍ کې اته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر په اروزګان کې تایید کړی چې تېره شپه په چهارچینو کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د کرکټ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ نن پیل شوې. سوریه د حکومت د بایکاټ له امکان سره سره نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریه د سولې خبرې په پام کې نیول شوې دي. د سوریه مخالفین او د ملګرو ملتونو مراکچیان پرون جنیوا ته رسیدلي، خو تر اوسه پورې د سوریه د حکومت ډله نه ده ورغلي. په عراق کې دوه وسلوالو کسانو د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. او د امریکا یوې محکمې پریکړه کړې ده چې یو ترک ال ایرانی شتمن سوداګر محاکمه به پر روانه اونۍ کې نه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې یو شمیر موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه بغل په ناروغیو غږیږو. زه ناجیه سپایم او په فرانسویانو روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زیر سره دی او په خبرونه کې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم خرغلاست.
مننه. خیر اوسې. زه هم خو سلامات تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحالم چې تاسو سره د برنامه کې شریک کوم.
ډېر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر شو پوښتنې مطرح کو، یو راپور مې چمتو کړی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ده. د ژمي پر اتلو سره یو شمیر تنفسي ساري ناروغۍ لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل هم زیاتېږي. روغتي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري وایي د ستوني درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې دخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. نوموړي وویل د ستوني درد او زکام تر ډېره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کېږي.
معمولا دا ویروسي انتانات دي او ویروسي انتانات خصوصا په نسبي سړو او په سړو هوا کې هغه تکثر او هغه زمینه د رشد او فعالیت ورته په نسبي سړه هوا کې زیاتر مساعد وی نظر گرمه بود. نو په دو خاطر دو وختو کې دغه انتانات رزرسکام و ستونی خوگ و داشه زیاد لیدل که یو شخص او واره کتابی خبر داده او واره ستونی درد پیدا که و آقا ستونی درد چه دی معمولا نتب زنخوگی و لرزه و دی دو شانس عمل گره وی ایلاتیم پا تانسل کی وی هر واره. نو په دست حالتو که دی ستونی دی عملیات یا دی تانسل عملیات ورکول کیگی او اجازه داشت سره آقا شخص ستونی عملیات کن.
خغلی نوری وایی دی ستونی لدرد سره دیره وقت شدیده تبا دی زن درد، ستریا او توخی ملوی. دی دکترانو پا وینا دی ستونی دی درد لپاره دی ملگینو با کارول پا هغه صورت کی چې د مالګي کچا کموي ګټه وردی، خو د ستونی پورته کول نوړه پایلې درلودلی شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ل ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اورای په پروگرام کې په اف ام اي سي روختونیا فرانسويانو روختون کې د داخله ناروغي او ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زئی را سره دی او استاسي پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صالح احمد زئی، د ژمي په موسم کې عام ډول ناروغي خورا زیاتېږي، ډېری ماشومان او لویان هم د ستوني زکام او تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، ستاسي په نظر عوامل څه دي؟
په ژمی کې خصوصا دغه منی او ژمی کې تعداد ویروسونه دي چې هغه په اندغه څلور درجه سانتیګریس اوسفیر مواد په اندغه درې او څلور درجه سانتیګریس دي موږ تاسو قرار لرو. په دغه موسم کې دغه ریزش ویروس چې په نوم د انفلونزا ده، دا ډېر ښه مساعد اقلیم د دې لپاره او د دې سرایت اندغه حوال طریقه یو شخص نه به شخص ډیر زر صورت نیسی. دغه ویروسونه اکثرا د پوزې مخاطي سیستم نستونی او ډیر کم سینه هم یا سږو هم التهاب کوي مصاب کوي، خو زیاتر واقعات استونی او پوزې کوي. کال که تقریبا 15 میلیون نفر په دغه موسمی ریزش یا انفلونزا سرته ویل کیږي. د دبليو اچ او د تحقیقات دي چې خلک 15 میلیون نفر په دغه مرض مصاب کیږي او تقریبا 2.5 لک تر 5 لک نفر کال کې دغه مرض لواج مري. دغه ناروغي زیاتر په هر سن او سال کې لیدل کیږي، په ماشومان او کې ځوانانو کې سپینګرو کې، خو په ماشومان کې چې عمر د 15 کلونو کم وي او په سپینګرو کې چې عمر مثلا چې د 15 شپږ کلونو زیات وي، په دوی کې بیا دغه ویروسي ناروغي دغه موسمی ریزش لیک شدید او وخیم سره لري. هم همچنان په امیدوارو شوزو کې او په هغه شوزو کې چې مثلا ولادت کړی وي او یو تعداد نور حالات چې مثلا یو څوک مثلا شکر مرض لري یا د زړه ناروغي لري یا نفس تنګي لري یا مثلا بل کوم د شش ناروغي ولري، نو په دې کې بیا دغه موسمی ریزشونه ډیر شدید او وخیم سیر لري او اختلاطات منځ راوړي. نو د دې وجه دا ده چې په دغه ژمی او منی کې چې هوا سړیږي، اصلا دغه یخ هوا په وجود کې داسې تاثیرات لري چې امریکا کې دا تحقیق شوی ده چې یو استرس په وجود کې منځ راځي چې د زمینه دې تماسید کې چې اندغه ویروس په ښه آسان توګه چې د پاوا کېده د خلک اخیستلی شي او سبب د مرض زیاته کیږي. په خونه خبره ده چې خلک وایي چې په ژمی کې کوشش کوي تاسو تودې جامې واغوندي، تودې کالي واغوندي چې ساړه مونږ شي، نو دا وجه ده چې که تاسو ځان ګرم وساتئ دغه چانس لیکمیږي. ولی که څوک مثلا ساړه یې کیږي، دغه ساړه د سه حالت د شخص کې منځ راوړي چې دغه وجود د سه مساعدوي دغه ویروس د ویروس زر دایونی سي او دای په دې ریزش یا موسمی ریزش باندې اخته شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې په اف ام اي سي روختون یا فرانسويانو روختون کې د داخله ناروغيو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زئی را سره د یو ساسي پوښتنی ځوابوي. اوریدونکو ته ورزو چې کومې پوښتنې لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
دا یو تکي زما زکان دې څنګه خراب بلغم یې اضافه بلغم دې شي وي او څنګه خوږي یې سیمین غرب باندې غلا رواني او دا یو تکي د دې ځان نه نو یو غلا ما کومه څنګه نه کیږي دا
ګورې وروره. د ریزش په خپل اکثرا په یو هفته کې خکېږي کوم مثلا د ویروسي ریزشي، خو کله کله د ریزش اختلاطی کیږي. مثلا یو عادی ریزشی نو دکه په اول کې صحیح تداوی نشي یا سره احتیاط نه کی او ډاکټر تدار نشي، نو کیږي چې بیا دې مثلا د پوز سره د یو تعداد پاډوکو کې یو خالیګان دي سیغه سینوس وای کیږي صدا اختلاط ورکی سینوزیت دلته چرک را ټول شي یا مثلا استونه التهابی شي یا کته د ویروس سینې تر لار شي او برانچي سبب شي او د سګو دلته اوسې نبغل سبب شي، نو په دې غلط کې بیا د تبه د صدامدار کیږي کې چیرې یو شخص ریزش کوي او د ریزش مثلا یو هفته کې خنه شو نو بلغم زیات شو دای د خامخا ډاکټر تلار شي چې د تبه انټي بیوټیک ضرورت ده او د تبه د سفکه کې چې مرض اختلاطی شوی وي. غیر لغن اکثرا د غریزشونه په څلور ورځو کې تر وو ورځو پورې د پخپل حقیقي هغه وجود موږ تاسو زده د مقابل کې د سه عکس العمل خي انټي باډي جوړوي چې د ویروس لمن زدار سي او د په یو هفته کې سړی حقیقي خو تا چې وخت شوی غوسم تبل لري او بلغم لري نو د په دې معنی چې دلته یا نور میکروبونه هم مداخله کړی ده او یا دا چې مثلا د غریزش شدید شوی ده نو اختلاط ورکړی ده وز د سینه هم نیولې ده نو ته باید یو څو ورځې انټي بیوټیک واخلې یا نږدې کوم ډاکټر کې هغه ته مراجعه وکې ترغو دغه مرض مخنیوي دی وشي او تداوی دی وشي.
ډېره مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې. موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل کولای شي چې د اړوندو مسایلو په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. حسن مل کابل نه په اړیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام تاسو ته، سلام ډاکټر صاحب ته، سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو نن د ستل دغه سه مخکې دغه نیم ساعت مخکې ته تاسو یو بم اسکلې دا بم یو رې مو زیاده تلفظین مطلق باندې جوا بیخي می اواز نشو اخته مو زیاده تلفظین د انځري می یو بیخي تلفظ می باندې څه سات.
خیر اوس خو ان شاء الله فضل خدای خیر زکه سه خه فصیح حقيقي او اواز می صحیح ده، کوم مشکل ان شاء الله نشته. کله کله د بوچکلو وخت کې دغه اوبو مثلا سړی لیک په تیزی یا په جلا وڅخي مثلا کومزره کې د تنفس سنتغه کې لارشینو سایت دفتن د یو حالت په کې چې لکه سونه خفق شي یا ټوخیږي یا مثلا نفس قیتیږي نو دا بیا وجود د مقابل کې خپل د سی واکسن عمل کې چې مثلا ټوخیږي یا مثلا د سونه حساب سو برته دولت کېږي دا تشویش وړ خبره نه ده. او بل کله کله د یخ بمس ډیر زیات سړی ډیر یخی د هم پسونی باندې لګي اثر لري چې هغه دفتن په شک د عکس العمل کېږي د سونه اکسل عمل وکی او استاز تخریش پکی وکی نو وس فرض خو ته خید اسادی موضوع د مشکل نه سه تشویش مکه او بوله غلطه تلفظ سیستم کې بند شو برته هغه قسمت خلاص شو نو ایست تشویش مکه دی لپاره وس ان شاء الله خیر فضل خدای.
فضل هادی ورتک په لیکه کې د مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه او احترامات مو منه.
وعليكم
السلام. سلامونه او بكم خدای دې وکړي چې جوړ بوي.
سلام سلام سر دې رمانه مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب نعمت، دغه پښتنه د مو یو دوست یا یاره د یو شپږم یشتي کې چې په دغه زکام نور وای باندې مختلف شوای له زکام جوړ دی، بلکې د ستوني مریضي نه جوړ شوی. په زمن کې دغه یو رقم به چر کپسول دی دای دوامدار اخري نو دغه دغه در دردې مشکل هم پېښ کړای دی. او هغه کوم زکام په دې بایدل چې هغه باندې شوی دی، خو بلکې دغه د ستوني مشکل نه دی هغه شوی، ستونه دوامدار خوش.
اته سوال مو وخت ځواب ووري ګوري د ریزش سما تاسو ول دی وخت یو نوې اساسیت ولنده د اساسیت بیا په دوه شکل یو تی موږ سیزنل ارتا وایو چې هغه موسمي اساسیت دی لکه څوک نزلای بهار لري په پسرلی کې د ریزش ورته پیدا کیږي او یو رقم پرینیل ورته وایي چې ټول کال د هغه اساسیت لري مثلا کیږي د دوړ سره کیږي د آب هوا سره مثلا کیږي مثلا د یخنۍ سره نو د ټول کال یا کیږي مثلا د خاور سره یا بعض نور شیان سره مثلا کیمیاوی مواد نو د غریزش ټول مثلا کالی دیتا لکه ستاسو د شپږ میاشتې سریزش خو سریزش شوې ده نو پریزش کې بیا کله کله پزه بندوي د تنفس اکثرا موږ تاسو د پوز لاري بیا شخص مجبور کیږي چې د خولې لاري تنفس کوي واخ چې د خولې لاري تنفس کوي دلته د ستوني وچیږي او هغه دفاعي سیستم د ستوني چې د اغل یک موف کیږي دته د ستوني التهاب هم پیدا کیږي ستوني درد هم پیدا کیږي ورته نو تاسو یو کارو کوي چې د ریزش خو تاسو لخوا شوې ده چې د پوز بندوالی لري کوشش وکړئ چې د پوز د قطرې څخه استفاده وکړئ چې پوز هم صاف شي تنفس هم کړئ پوز لار شي نو کېږي چې بیا ستونه هم خشي او د ستونې لپاره لکه چې په پروګرام شروع کې دوی ویل چې لیک د مالګي اوبو تاسو فقط اون مالګه په اوبو کې واچوي چې د مالګي بو لیک د اوبو خوان لیک د مالګي نشي او ډېر غم نه مالګي زیات هم نه شيګر مو بو کې هغه غره کوي د ستونې په خاطر که چیرې د سره بیا هم استاس مشکل رفع نشو مثلا درد درود کیږي چې درد ګولې نه هم مثلا لکه بروفن یا پاراستامون استفاده وکي که بیا هم د مشکل دوامدار است نو تاسو باید یو گوشلو ډاکټر سره مشوره وکي چې آیا دغه مشکل هم د تانسلول واجده یا مثلا خود استون التهابی ده چې هغه بیا د نزدې نه وګوري او څه هدایات بیا تاسو درکوي هغه به عملي کوي.
ډاکټر محمد صالح احمد زین نن ورځ په خبرونه کې دی او استاسې پوښتنې ځوابوي. دا اوس بلوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
توخیم د زابل ولایت په شاجول ولسوالۍ
څخه خره غلې توخی صاحب مهرباني وکړئ
مخکته او محترم میلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
محترم ډاکټر صاحب زخمې دا پوښتنه د زکام خو واقعان په یخ کې په ځینې په موسم کې ډېر پیښیږي. مخکني داسې تدابیر یا داسې وطني دوا یا یو بل علاج موږ ته راوښي چې څو موږ ډاکټر ته ځو موږ څه وکړو یعنې څه خواړه وخورو څنګه ځان وساتو په دې هکله که زموږ دپاره یو راهنمایي وفرمایي ډېر به ښه وي. او بل دا زکام د انسان یعنې دا پوزله مواد دا له بدنه څخه خارجېږي آیا دا د صحت لپاره مفید دي که نه دي مفید؟
وبخه په نوښه باندې اخر موضوع باندې سه دغه مواد فوزل سویل سره کم د
دلته زه دا په توخي کې چې اخلاق را دي لکه د بلغم مداشه
بس د تاسو باندې مخکې ځواب دوار ان شاء الله قناه به حاصل شي. ګوري وروره زکام یا دغه ریزش د خصوصا ویروسي ناروغي ده د دې دغه انتقال زیاتر د حواله طریقه صورت نیسی که چیرې یو سړی ریزش کړي نو دای کې ترنجیږي یا ټوخیږي د لکهو میلیونه ویروسونه هوا ته پخښ کوي او په غیومتی کې سبل شخصي نو چاغه تنفس کې ډیر زر هغه هم نیسی. نو د دې لپاره په کار ده چې تاسو خپل کور کې کوم څوک مثلا ریزش کړي کوشش وکړئ چې امکانات دي چې مثلا یو څو ورځې مثلا څو ورځې پنځه ورځې که هغه مثلا هغه ته ډېر نږدې په تماس کې نه اوسئ او سره یا یو ماسک تاسو ځان ته استفاده وکړئ یا هغه هم یو ماسک ځان سره ولري نو دا به ډېر ښه وي. بل طریقه د انتقال د دې مرض چې ده د مستقیم تماس د ویروس سره ده. مثلا که یو چا ریزش کړي که دای خپل پوزه مثلا پاکوي دل دې لاس خو ککړ شو په دې باندې نو که بیا دای تاسو سره ستړی مشي کوي خو د دې ویروس د دې لاس نه تا لاس انتقال شو. او پس بیا ته هم که مثلا ضرورت کیږي د سترګې د مخ یا پوزه د پاکي یا د لاس خو ته نږدې کیږي مثلا چې شخوري د لاسونو نه پرولي نو دا ویروس د دغه طریقه هم کې بل شخص انتقال کیږي. یا فرض وکړئ یو څوک مثلا ریزش کړي ده پوزه پاکوي د دې لاسونو چې ککړ شو په دې ویروس د لاسونو منځ شي د او بوچ مثلا تاوی دغه هم ککلکیږي په دې ویروس باندې. بل نفر چې بیا عزیز مثلا د تخپل لاس مینځي نو دای هم د شیردان چې استعمالوي د بوله پاره نو دای چې تاوی د دې لاسونه ککلکیږي نو دای کې بیا خپل مخ خصوصا یا پوزه کې مثلا پزه باقی یا سترګې موخي نو دا ویروس کې دې ته هم انتقال شي. یا د پیالې له طریقه هم کې مثلا په کور کې تن روغې ته یو پیالې کې مثلا ریزش کړی د چای چې کې یا بوچ کې یا قاشق باندې مستې خوري یا بل شی خوري نو دغه قاشق کې بل سوګ استعمال کړي نو دغه ویروس غته هم انتقال کیږي د دل طریقه هم بل شخص نصب کیږي. تاسو کوشش کې سندغه طریقې چې مثلا سبب د انتقال د مرض کې دلیک مراعات کړي. یا مثلا اکثرا په اطرافو کې خلک مثلا یو بس رغبال کوي په غیږ باندې نو یو څوک سره شي دی باید خپل غسوس سره د سړی مسی کوي باید ورته چې زړه زشه ما مغل نه سره یو سلام علیکم دی د ما خپل چې یو کې د کفایت د کوي نسبت دې چې مثلا لاس ورکی یو بل سره یو بل غیږ کې ونیسي. په زمینه کې دغه ماسک استعمال هم دم ډیر ښه ده چې مثلا تاسو استعمال کوي او دغه څوک چې مثلا ریزه شکل د کده خپل دغه د پز اخلاط هغه چې مثلا کوي د خطرناک د نورو تم د کوشش کوي بعض جو کې دسته د سمولون چې هغه خپل د ویروس بیا لمن زوري سپود وکي. خو افغانستان کې خدای شان امکانات نشته تاسو کوشش کوي هغه بیا د سجی کوي کې مثلا بیا دفن کې یاد خاور کې یا مثلا یو جو کې د سیغه کې چې مثلا یو سمول کې هغه ته بیا ور واچي یل لمن زوي سي د بخوي نو دغه ویروس طریقه هم دغه د په دغه شکل د انتقال کې یو شخص نه بل شخص راغو ته د قسمت کې تاسو د زابل ولایت نه زنګ ویل درته کې څه ډاکټر نه کې چیرې خدای نه خاصه تاسو کول کوم څوک کوم څوک ریزش کړي نو هغه ته تاسو یو څوره استراحت ورکړي او په زم کې کولای شي چې مثلا د تبه او درد لپاره پاراستامول یا بروفن ورته ورکړي. د ویروس د زده دوا خالته نشته خوراک قسمت کې باید تاسو هم سدې ته اوبلن شایان مایات زیات ورکې، خصوصا کې ګرم مایات د بخوي او په زمن کې مثلا ټوخی لپاره کې سیونیم د ټوخی شربت نه استفاده او کې هم تاسو تاسو مال کې پیدا کیږي او بعضن د مالګې وبو هم غرغړې کې سونی لپاره کې سونیم در کې یو تخیش لري. نو دا کولای کې تاسو عمل ته وکړئ د بډیر کې او پریز قطن شنه پریز نه کوي. خ خوراک چې هم پروتینی هم شحمی مواد هم کاربوهیدرات هغه استفاده وکړي چې تاسو وجود مقاومت زیات شي او د ویروس مقابل کې معافیت پیدا کړي.
هلمند بل اوریدون کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ستې رډیو اوري.
سلام ډاکټر ستاسو.
وعلیکم السلام.
سلام
پښتنه می دا د چیز ما مور یو مریضی لري دا مریضی د فکر کوم چې کوم وایرس کله چې هوا یې خسي زمې سينو چې دا نزلا ور پیدا شي سترګې وشتي کی او بس تخور سره ملګری او بس کله نا کله چې تبا مور سره یې په نګرمې په موسم کې کم تاثیر نه لري. کله چې دا مشکل ورته کیږي یو پښتنه می دا د ډاکټر صاحب سره یو پښتنه بل لرم هغه دا چې کله د ماشومان ته دغه شدید تنفسي کیږي په ژمي کې یا په مني کې مثلا یا جګر ډیر تخته کیږي بلغم پیدا کیږي او مثلا یا شدید صبر سره ملګری دا لمرنه اندې چې مثلا تر سره پرې باید دا لمرنه کې نمبر سره سره وکړو چې هغه ډاکټر یا تر صحیح مرکز پورې ورسو.
دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو یې ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد زئی مهرباني.
تشکر. وایي د مور په قسمت کې باید ووایم چې څومره سن زیاتیږي یو تعداد مرضونه پرستګو کې پیدا کیږي چې هغه ته مثلا دغه سی او پی ډي مرضونه ورته وایي برانشیت مزمن برانشیتونه. نو دغه مزمن برانشیتونه کې معمولا سړی ټوخی لري بلغم اخلاط لري مثلا کله کله تبه کوي او دغه ژمی کې بیا دغه ویروسی مرزونه اصل کې اندغه انفلونزا سده سمګه وس پیغږي او دغه ریزش ویروسی مرزونه. نو دای کې چې ریزش کوي ریزش په دغه خلکو بیا ډیر شدید سیر کوي ځکه زید په خوان د شسګو مشکل لري. وخت چې دای ریزش نیسی نو دغه په خوانې د سګو مرز هم بیا ته تازه کیږي بیا ته ټوخی زیاتیږي بلغم زیاتیږي. نو په دغه وخت بیا تاسو کوشش وکړي چې مجرد سدې ریزش وکړو کې ډاکټر ته نږدې ولاړې او تخخه ک نه وو په کور کې هم دغه مریضان ته باید په دغه وخت کې چې دوی ریزش کوي دغه په خوانې د سګو تکلیف زیاتیږي دوی ته بیا ضرورت شته چې مثلا د خپل په خوانې د سګو دوا هم چې مثلا بعضي دواګان چې سګو خپل پاراست مګي کې سګه کشکیږي هغه دواګان استفاده وکي او کاغه نه مثلا بعضي نور شربتونه مثلا کې سګه استفاده وکي او انټي بیوټیک بیا دغه حالات کې مثلا کې چیرې بلغم خصوصا چې بلغم کده زیر رنگي یا شین رنگي یا تور رنگي او په زمن کې تبه هم لري نو دوی ته بیا ضرورت شي یو وګرزو لپاره یا تر لاس وګرزو لپاره دوی انټي بیوټیک واخلي. که چیرې بلغم سپین وي نو دا عادي افرازات د تنفسي سیستم د دې حالت کې مثلا اوتره هم نه لري نو بیا دوی انټي بیوټیک ته ضرورت نه لري اما هغه د درد دوا او یونیم دواګان چې ټخې په خاطر دی هغه به استعمالوي او د تبل لپاره به اما هغه پاراستامول یا بروفین نو واخلي د کوم مشکل نه لري. دغه ماشوم په قسمته کې راغلو ماشومان اکثرا د غریزشونو سینه بغل ماشومان کې شدید سیل لري وخیمی او سبب د مړینې هم کېدل شي. تاسو که چیرې مثلا یو ماشومی نه چې مثلا پزې به یې غریزش کوي تبه لري او مثلا د غسینې هم ډیر زر زر نفس کاږي یا اته سینې غږ لري یا د اډوکو د قسمت د بطن او صدر قسمت کې دلته مثلا د سواخ د ساکا کې د سینې کته ننوزی نو دا علامات دی چې مثلا مریض سینه بغل شوی دی سینه بغل یو خطرناک نوعی ده په ماشومان کې. تاسو کوشش وکړئ چې مثلا د ډاکټر ته ورسوي که ډاکټر دا نه رسوي نو تر هغه وخته کوشش وکړئ ستاسو تاسو دوی ته مثلا مایات زیات ورکړي او پوزې او تصافو سره یو نیم د پاسچا کو استعمال کړئ چې مثلا پزې صافي تنفسي لګرا حتشي او د تبه لپاره کې چې مثلا یو نیم د تبه دوا مثلا پاراستامول ورته ورکړي تر هغه چې تاسو دا یو طبي مرکز ته رسوي نو دا کار نه ورته کوي. خو له خده چې په دغه حالت کې که دغه ماشوم ډاکټر ته وخیل شي کې چیرې سینه بغلی چې بیا لازم دوا او انټي بیوټیک ته ورکړل شي.
یو نړۍ من خوست ولایت نه بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم افضل یم په خوست نه.
افضل خان ساسي پښتنه اورو مهرباني.
ډاکټر صاحب پلین کې
دا بالکل اور ساسي ډاکټر صاحب میګه
واځي او ته د کنا او بیا زوکام نه بیا سینا خراب شو د سینې نه بیا په دې زوکام نه بیا غوښ خراب شو.
بله بله
اور مهرباني
غوږی خراب شته مو ډیر ډاکټرونه دی ولا خو غوږی نه څه خېږي اوس مطلب نه لاسو کولولو غوږی او پکې دې په سیل اډ ویو پکې تام راکړه
ښه غوږی اوس چر کوي او بو کوي غوږی
او غوږی او پکې ډاکټر صاحب خبره روغ نه وری تر غوږی
وجود مقاومت ٹھٹ ہوئی او دغه ریزشونه کله کله بعض مشکلات اختلاطات په غوږ کې منځ راوړي سي دته موږ د غوږ التهاب یا اوتایتس میډیا ورته وایو او د تا دغه خور چې دا کیږي چې مثلا د دې ریزش سخت شوی دغه غوږ او پزه او سونه یو بل ترتیبات لري دغه میکروبونه ډیر په اسانۍ د پوزینه او د سونه نه غوږ ته انتقال کولای شي انتقال کولای شي او سبب د التهاب د غوږ کیږي کله چې نو غوږ التهاب شي بلته مریض درد پیدا کوي او درد د غوږ څخه پیدا شو نو دوی ته کیږي چې مثلا د درد ډیر شدید وي ته به ادامه پیدا کی او حالت نور هم د مخنه خراب شي ترغو چې مثلا د پرده د غوږی خدا نه خواسته چوي او بیا چرکوي چر دی باندې راځي کله چې د غوږ پرده او چوي د نو بیا البته دغه تبه کمیږي او درد کمیږي خو دغه چرک به ادامه پیدا کوي او د دې شنوایی هم اوریدل هم کمیږي نو وس خدا کار دته واقع سوې ده تاسو کوشش وکئ چې یو متخصص د گوش غلو ته مراجعه وکئ چې دی غوږ تداوی باید د سوي وشي چې دی غوږ پاکی ته ضرورت لري مثلا انټي بیوټیک ته ضرورت لري باید یو لاس فرد تر 14 لپاره انټي بیوټیک واخلي بعضی چککونې ساغې باید پازې کې وسول شي بعضی ګولګان درد لپاره او کې چرګ ډیر زیاتی کله کله دوی هغه چرګ روزانه مثلا په هغه طریقې چې دوی د گوش غلو ډاکټران کوي د غوږ او پازې ډاکټران پاکوی نو تاسو کوشش وکئ چې یو ډاکټر د گوش غلو ته مراجعه وکئ چې تو ترغو د نزدینه د تاسو مریض وګوري چې د دې غوږ پرده شاید صدمه لیدلې وي سړی شي وي نو دغه خطر چرک راځي
بل اوریدونکو د مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زمونو هم ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوم چې آیا ایمکسل 20 ډی اس او زیتوفین شربت د سینابال په وخت کې استعمال کوم ډول ده استعمال مسلمان ته څه مفید څه پدې دی او کنه
یو خو مان تین
په خپل اکثریا د څنګه دا ور کوي
زیتوفین د مو ویلې
ښه
خدغه اګمنتین او موکسسلین د ما او پیژند خو زیتوفین شاید کوم تجارتي نوم وي د باندې ز پونه شوما ځکه دغه علمي نوم نه ده په سینه بغل کې ګوره وروره کې علت میکروبونه وي او ویروس نه وي نو په دې حالت کې د اګمنتین او موکسیل دا ورکول کېږي چې مشکل نسته خصوصا په ماشومان کې په غټوان کې یا د ستوني په درد کې یا په دغه تنسلو کې چې التهاب کیږي چې سړی مثلا متوجه صدا ویروسی نه ده او مریض تبه لري شدیده درد د ستوني لري مثلا درد تنسل مثلا لري دردونه لري مثلا په ستوني کې نو دلته د دغه انټي بیوټیکو استعمال استدباب لري او په سینه بغل کې استدباب لري خو که چیرې مثلا یو عادی ریزشی مثلا هغه نو بیا په معاینه کې ډاکټر ستونی معاینه کې ګوري چې مثلا که چیرې هلته یو تعداد علائم دي په ارتباط د میکروبونه که هغه مثلا تانسل کینه چې هلته چرکی مثلا یا مثلا تغییراتی یا دغه افرازاتی دسه شین رنگی یا ډیر غلیظی زیړی مثلا یا تور رنگی نو دلته بیا ډاکټر اما ست تصمیم سي دغه ویروسی ستونی دردی نه ده میکروبی ده باکتری ده یا دغه عادی ریزش وو دلته بیا د نور میکروبونه مداخله کوي ده په دې حالتو کې بیا کیږي چې مثلا انټي بیوټیک واخست مشکل نسته خو که چیرې یو عادی سطحی ریزش نو هلته بیا انټي بیوټیک اجازه نه لري ځکه چې موادو تاسوول د ویروسی ناروغي ده په دې کې بیا بعضې د ویروس ضد دواګانې ورکول کیږي چې هغه باید استعمال شي
د دغه موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره اساسي سپارښتنه خلکو ته څه ده
ټول هیوادوال نه هیله کوم چې اوس اکثرا مراکز د نوک شفاخانه کې هم په فمایسي کې موږ د ریزش واکسین لرو بهترین طریقې واکسین د چوس اکثرا د صحي مراکزو کې د واکسین پیدا کیږي مونږ قیمت هم دي دوی چې مثلا د واکسین خصوصا هغه خلک چې په خطر کې دي نو هغه ته استعمال کی ترغو چې دغه موسمي ریزش نه دوی جلوګریو
مننه کوم دوستانو خبرونه د غلطه پایت رسیدګي یادونه کوم چې پ په اف ام آی سی یا فرانسویانو روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب محمد صالح احمد زئی و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب احمد زئی و نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه او تاسو همکارانو هم مننه.
دوستانو له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ کولای شي چې په تکرار ډول ووري او همدارنګه د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروي. زمونږ د خدای په امان.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.